دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په دې خبرونه کې زه ګل آیاز او نجیب امیر تاسو ته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخپرو. اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم درخپرو، خو لومړی خبرونه له نجیب امیر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د قومي اتصاب ادارې نیب کارویانې په هیواد کې دننه د پرمختیایي کارونو مخه نیسي. په ننګرهار او هلمند کې د وسلوالو خلاف د جګړې راپورونه دي. په عراق کې تختول شوي درې امریکایان خوشې شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره ترسره کړي. نوموړي د خبره تیره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګونغړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې د مخکې هم د خبره د قومي احتساب ادارې مشر په پام کې راوستې وه او بیا به هم راولي. نوموړي وویل چې د نیب مشر دې د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به پخپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کارواینې وکړي. قومي احتساب اداره په پاکستان کې د اداري فساد د مخنیوي او په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو پر ضد دنده ترسره کوي، خو ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې دا اداره د پوځ تر اغېز لاندې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 45 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. تیره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 45 نه زیات مختلفو سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
که څه هم چودري نثار علي خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تېره اونۍ د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سینر د داخله چارو کمیټې ته ویلي چې داعش ډله په ملک کې موجوده وه او د دوی امنیتي سرتیرو یې تر ډیره بریده شبکه ماته کړې ده. د کرم ایجنسۍ چارواکي وایي دغلته نن د سړک غاړې بمي چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکنۍ صدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډي نور سپرلۍ له چاودنې خوندي وتلې او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتي استازو د نهي د ورځې راهیسې په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناستې پر مهال د کوهاټ بلدیاتي استازي ګلفام حسین بنګش داسې وویل
زمو دا مطالبه ده چې د څوره خلکو خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي. کنه دې له وټونه کولو څه شي په دا څه پوهېده نه څه بیا برسته څه کېږي نو د دې ضرورت څه وڅه خالي بس الیکشن یې کول.
احتجاج کوونکي وایي تر سوی غوښتنې منل شوي نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قومندان سید آقا اندرابی نن مشال لړیو ته وویل دا چاودنه نن شاوخوا لس بجې په میمنی ښار کې د عزیزي بانک مخې ته شوې ده. ښاغلي اندرابی وویل چې ماین په یوه بایسیکل کې ځای پر ځای شوی و او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. که څه هم امنیتي مسؤولین د دغې چاودنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو یادې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې داعش له وسلوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیې قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال اړیو ته ویلي پاچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د ده په خبره په عملیاتو کې د داعش ډلې 45 غړي وژل شوي دي، خو په خپله دغې ډلې مشال اړیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د تېرې توا راهیسې په لسګونو افغان سرتېري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو پیښو کې د پوځ 25 سرتېري او 8 ملي پولیس وژل شوي دي. له افغانستان څخه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګېږي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو بیرته خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو پخلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته چیلنج ورکړی چې په شام کې دې د جنګ پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د مذاکراتو د لارې جنګ بندي چې ښایي په روانه اونۍ کې ترسره شي به د روسیې د ارادو لپاره د ازموینې حیثیت ولري. امریکایي ولسمشر د روسیې او شامي مشرانو هغه ادعاوې هم وننګولې چې ویلي وو دوی د یاغیانو خلاف د ځمکني جنګ د ګټلو په حالت کې دي. اوباما د فبروري په 14 په کالیفورنیا کې د ختیځې آسیا یوې سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې کېدای شي د روسیې په ملاتړ کې د شام د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو لومړني پرمختګونه کړي وي خو د هیواد په څلورو کې درې برخې لا هم د دوی له واکه وتلې دي. د ایران د دفاع وزیر له روسیې سره د نږدې پوځي همکاریو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې د شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. دا او تر دې غړې د مشالډیو خبرونه اوس ته موسم حال او د کرنسی بیا او اسلام آباد کې د مشالډیو د خبريال.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ 1.52 روپۍ او 1.54 روپۍ او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. کچر تاسې د روانې کړې تر پای را سره پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې احتساب قامی اداره نیب د خلک نزوروي. په پیښور کې د بلدیاتي نمائندگانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري.
دیو تا حق ویر کی کنی دی لا وټونه کولو څه شي په داسه پویدنا څه بیا برسته چکیږي نو د دې ضرورت څه وڅ خلی بس الیکشن کول.
په پاکستان کې تر لسکال روستو سرشمیرنه یا مردم شماری کیږي. د دې نه کولو څه نقصانات دي؟
ته کوم فیوچر کې پلانینګ یې سمره هاسپټلز پکار دي، سمره سکولز نور پکار دي. دا ټول نقصانات دي مردم شماری نه کول شي، صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري په اړه د ګډو ګټو د شورا غونډه راوبلل شي.
یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټۍ هم ده. نو هغه هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی. نو د دې معنی زموږ دا توقع نشته.
د خبر ایجنسی اوسیدونکي د فاټا سیکرټریټ شکایتي مرکز په اړه اندېښنې لري.
افسوس خو دا دی چې دلته کوم نو انتظامی غټ افسرونه شي نو صرف د ملکونو د غټو خلکو سره ملويږي. دا په کور ده چې د عام خلکو لم ټایم یې کوي.
او اونې ز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه د خبرونې په 2 مینمای کې اوریدل شي. شنن او تبصری هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر 4 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې د هیواد قامی احتساب اداره دی ولس نزوروي او خپل کار دی په ذمہ واری سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بېګناه خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغوی بې ځایه تنګوي او نه ګوري چې کوم کې سم دی او کوم نه. نوموړي ویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي، که داسې ونه شول نو حکومت به پخپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروای کوي. نورحال اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نیب خپل کار ذمهواری سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نیب چیرمین د دې معاملې نوټس واخلي او قوانه خصي شي نو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
دفترو میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دو نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده، او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي، داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دی.
حکومت داسې ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټۍ سایډ ته لږ غونډې سمپاتیټیک نو هغه سیزونه پکې هم په منځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نو هغه ته واقعي لږ نرم وو پیپلز پارټۍ طرف ته، او په بعض سیزونو کې ایون د هغې ملګرتیا هم کوله، خو په ښکاره ځکه نه راتلو چې د کرپشن خلاف یو غټ مهم چې دی هغه چلېدو او په کراچۍ کې یو غټ آپریشن نور هم روان د هغې د وجې نه و. خو داسې ښکاري چې په سیزونو باندې پرایم منسټر دی نو هغه لږ خوشحاله نه وي، خو داسې کیسونه داسې ښکاري چې په پنجاب کې لکه چې وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه ایمل خټک وایي، سمودې راسي حکومت سره تړلي خلکو په اړه د بدعنوانې خبرې کېدې او د وزیر اعظم د بیان نه داسې لګي چې حکومت باندې فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلي خلکو خلاف داسې حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه د میډیا د طرفه چې د دغه قسمه خلکو خلاف دی چې جدي قدمونه پورته شي. او زما په خیال باندې اوس ورو کېدای شي چې نواز شریف او د هغه سره تړلي چې کوم خلک دي هغوی ته دا احساس شوی چې اوس ورو نیب کېدای شي چې دغه د هغې بدعنوانۍ یا د بې سبتګۍ دا مسله چې دا ډېر ساعت پورې نظر انداز نه کړي، او ورو نیب هم چې دی نو کوشش کوي افا دفاع خلک گرفتاری او د هغې خلاف چې دی نو اقدامات کوي. نو زما په خیال باندې حکومت سره تړلي خلک لرېدلي دي.
بلخوا پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل ردی عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عاصم سغلا یې درغلي نه ده کړې، خو د دې باوجود ډاکټر عاصم د څو میاشتو راسې زورول کیږي.
مشال اړیدو تاسو غوږی د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا دا خبره رد کړي چې ګینی په پاکستان کې داعش وسلواله ډله وجود لري. نوموړي دا خبره تیر مازیګر له پاکستاني رسنیو سره کړي چې نور تفصیلې د سراج ظهیر پر رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد پسند پرود د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهي په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوي تنظیم وجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم 1500 نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د رستیو کې د نه قانون ګرځولې شوو ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا حزب اسلامي خلک نیولې شوي وو او دغه خلک هم له داعش نومي تنظیم سره وتړل شو. چودری نثار علی په دې اړه زیاته کړه،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 1500 نه زیات مختلفو سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي، او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د روان میاشت په لسمه نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نتورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیرات ظهیر، مشال لیډیو، اسلام آباد.
درنو درکو زو په خبر تا د خیبر پختونخوا اسمبلی ودانی مخې ته د بلدیاتی نمائندگانو احتجاجی ناسته نن هم دوام لري. دوی له صوبای حکومت غوښتنه کوي چې د اختیاراتو او مالی پانګونو په اړه دي اقدامات پورته کړي. نو تفصیل د غلام غوس په رپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
پیښور کې د پښتونخوا اسمبلی مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیاتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلي ناظم اولی خان بیټني مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامي کچه هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 ایک سے کم اختیارات او کم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاو سوی. یو سټمپ موږ نه ده لګولې ولې دفتر ته پیسې درکو ډیولپمنټ درکو تنخواګانې مموي او کدا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې و نه شو موږ باید باندې غاله باندې کوچ باندې غاله ته ځای ګاټ نه سیرانه.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتی نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلویختو زرو نه زیات بلدیاتی نمایندگان په بلدیاتی ټاکنو کې وټاکلې شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتی نظام به څنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د خلکو خلکوم خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي کنه دی له اوټونه کولو څه شي په دا څه پوهېده نه څه بیا برسته څه کېږي نو د دې ضرورت څه وڅه خالي بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپله د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتی نظام په اړه ډېری جمنې کړې وې خو تر دې دمه هغه جمنې نه دي پوره شوې.
عمران خان هم ډېره توقع وه موږ سره ډېره وعدې کړې وې چې موږ به تاسو دا مراد درکوو تنخې سیلې به درکوو تاسو به خپلې علاقې چې چارې کوو موږ راسته ونه لیدل.
دا احتجاج کوونکي بلدیاتي نمایندګان وایي تیرو دوه ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو په پاکستان کې به اتلس کال وروستو مردم شماری یا سر شمیرنه د روان کال د مئی یا په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. دا عمل به 19 ورځې جاری وي. په پاکستان کې اخري ځل سرشمیره په 1998 کال کې شوی او په هغه وخت کې د ملک آبادی 14 کروڑ او 50 لکه نه زیات ښودل شوی و. نور تفصیل د اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې ورو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وا چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,16,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 14 ارب روپۍ لاګښت راځي چې بې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر ته پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14,50,000 نه زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریان او د لائن اورډر سچویشن هغه د دې لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو باندې په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دیو سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فکر دې راښکاره شي ځکه چې هغه راښکاره کیږي نو د دیو هغه الایز دي دا هغه کانسټیټیوئنسی ته نقصان رسي بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بازی ټایم کې بده کې انټرسټیډ چې نه نوي فکر دې نه راښکاره شي نو د وسایل هغه تقسیم په نوي طریقه کول غواړي او کم خلک چې زه ریپرزینټ کوم چېرته هغه کانسټیټیوئنسی ته نقصان ونه شي
یاد دی وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درکو د پاکستان د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونو او دغه صوبو د سیاسي ګوندونو ترمن د چین د پاکستان اقتصادي راهداري پاړه رامسته شوی لانجه لا هم نه د هوار شوی. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی سره ولیدل او هڅه وکړه چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لری کړي، خو سیاسي ګوندونه په دې اړه په خپل دریځ اوس هم ولاړ پاتې دي. نور تفصیل د عبدالحی کاکر پر رپورٹ کې.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوی لانجه د ګډو ګټو شورا للاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړي چې د اساسي قانون له مخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي، خو شاوخوا یوولس میاشتې تیرې سوي مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وایي د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان، لوړ پوړي چارواکي، د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې قربانۍ د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بللې شي، نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې را بللو لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده. له دې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې را بللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگ نون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزی حکومت خوښ وي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو چیف منسٹرانو سره دا سیزمه نیولې دي، هغه د سره په اګریمنټ کې د ایسټرن نه علاوه ویسټرن د سره شته نه، او چونکې زموږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټي هم ده، نو هغې هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نون دی، نو دې معنی زموږ دا توقع نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دی وایي باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزوری دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزوری دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خو د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
پہلے کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے جو یہ جو
لمڑے د صبح ترمنز د ہمغی وزیر پر مختلف و اختلافی خبر و اتفاق رائے پیدا کوي چې دا وقت هم ور باندې کار روان دی چې دا سونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. دا سي ډيري خبر شته چې لوجي د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره خنه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي. غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروري دي، د هغوی منظوري وار له مخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانه وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اپوزیشن ګوندونو د دریځ یې تاسې ته وړاندې کول. وزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوي شکایتي مرکز له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظامه ناخبره دي، خو چارواکي وایي چې دا مسله یې پام کې ده او ډېر ژر به په دې اړه ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلي ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هره قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړې ده. دې مرکزونو ته د ټیلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي، خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو له د شکایت درج کولو چل هم نه ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپلې دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکی اکبر علي پردی مشال ریډیو ته وایي،
تر اوسه پورې ما چرته د چا نه دا خبره ونه اورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي، او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو ما دا نه دي اورېدلي چې د هغوی مسله حل شوې وي. پولیټیکل انتظامیه ده دا پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهري کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او د هغوی مسالې فوري طور باندې حل کوي. اول خو لکه خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دي چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي، په دا بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا غشونې عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسرانو شي، نو صرف د ملکانو او د غټو خلکو سره ملوویږي. دا پکور ده چې د عام خلکو لم ټایم ور کوي، د هغوی مسلې موري او د هغوی په مسلو باندې فوري طور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن سه د غجان پردي وویل،
او په دې کې زه داسې نه شم ویلی چې یاره داسې مونږ عوامو ته فایده رسېدلی وي چې دا ګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسي، هغه پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړې دنیا خل په سینکړو خلکو باندې ورته په انتظار کې، پاکي بوډاګان هم دي، پاکي مشران هم دي، پاکي تعلیم یافته هم دي، پاکي سکولونو والا لکان هم دي، ډېر غټ مسایل دي خلکو سره، ډېر مسایل ته خلک راغلي دي په ګینټو په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي. او په دې کې چې کوم د ډیپټي لارډ چې یو بیا درې ورځې هم نه وي، سلورم نه وي، پنځم نه وي، همداسې دا مسایل پاتې شي چا پاسپورټونه وي، چا ډومې سایل وچ دا غوی پی ته لګي، او یا ای پی چې کوم دفتر ته ای پی دفتر د پولیټیکل تنظیم هغه هغه ته ولګي، نو هغه په څنګه په خپل ځان باندې کوي به وکي چې ما دا غلطی کړی او زه په خپل ځان منم ا کې دی نشي.
په خیبر هاوس په خبر یا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټس په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولې خبر دی. نو په جواب کې وویل،
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي، و کمپلینټ سی کم دي، دا کامیابی سره دغه شوی ریزالو شوی دي، حل شوی دي. کرپشن بار کی دي او چې کم دے روډونو بار کی دي او ڈرنکنگ واٹر چې کم دے ددی دي، دزمکو مسلې دي، نادرا مسلې دي، نو مختلف کمپلینټ سی کم دے موږ سره راغلی دي. او بل چې کم دے کال هم کول شي 0800 8877 باندې، دینه بغیر فیکس وغیرہ مشتا، ای میل فیسیلیټی هم شتا، بینر وغیرہ موږ لګولې وې په دې لنډی کوتل کې، باړه کې، جمرود کې، موږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لګولې وې. په دلته په آفس باندې په خیبر هاوس باندې موږ چې کم دے غټ بینر لګولو چې تخلکو عام طرف ډیر دینو اغه لګ وګوري مجبوری پخپل او مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای په ایکشن اخلي مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
درنو درکو وخت شبه دې د مازیګر سلور نیو بجې نجیب امیر هم په سټوډیو کې را سره موجود دي. نو نجیب امیر نو د خبرونو لنډیز واو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قامی حساب اداره د ولس نه ځوروي او خپل کار دې په ذمهواری سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د پاکستان مسلم لیګ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. د سرګندونې پرون په ټکسلا کې وکړې. د کورم ایجنسی چارواکي وایي د غلطه نن د سره کاړي په می چودنه کې یو ماشوم او یو میرمن ژوبل شوي دي. دوی د نورو سپرلیو سره لا پاړه چمکنۍ سدي ته پیچې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډي نور سپرلی له چودنې خوندي وتلي او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا بلدیتي استازو د نهي د ورځې راهیسې په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 ټپیان دي. دا چاودنه نن شاوخوا 10 بجې په میمنی ښار کې د عزیزي بانک مخې ته وشوه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دغه ولایت کې په بېلابېلو پېښو کې د پوځ 15 او د ملي پولیسو 20 سرتېري وژل شوي دي. هلته د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال بیا وایي د داعش خلاف عملیات دوام لري او په وروستۍ جګړه کې د دغې ډلې 15 سرتېري وژل شوي دي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تېره میاشت په عراق کې تختول شوي وو بېرته خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو پخلی وکړ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته ویلي چې په شام کې د جنګ پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د مذاکراتو د لارې جنګ بندي چې ښایي په روانه اونۍ کې ترسره شي په د روسیې د ارادو لپاره د ازموینې حیثیت ولري.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبه دی د مشال تر رڼا لاندې د بحث چې په ژوندۍ بڼه یې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په بحث کې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر شتون او د دې ډلې پر قوت تنظیمي او فکری جوړښت خبرې کوو. په کابل کې میشت د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي او په پېښور کې خبریال او څېړونکي حق نواز خان مو مېلمانه دي. په بحث کې په اسلام آباد کې میشت د ترګرۍ پر موضوع ډاکټر کوونکی شهریار خان هم سره هم مرکه کړې. هغه به هم د بحث په دوران کې ترته واورو. خو په پایل کې به زه دواړو مېلمنو ته هرکلی ووایم. زما خیال د سره د ټلیفون په لاین نه دي خو تر دې له مخه چې ما د شهریار خان سره خبرې کړې وې د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي دي چې په منظمه توګه داعش په پاکستان کې شتون نه لري. همدغه پوښتنه مو له شهریار خان څخه کړې وه چې دی څومره حقیقت په دې خبره کې ویني. د هغه جواب و
سوله زمونږ نظر دی په دې تنظیم او یا په ترهګرې باندې نو دا یو سیاسي اتحاد ماته ښکاري ځکه چې دا ویل چې دا هغه یو منظم نشته. دا به ځکه دروغ وي چې په پاکستان کې موجود ډېرو منظمو تنظیمونو هغوی سره خپل الحاق کړی دی. تاسو که وګورئ نو داعش په دې افریقا کې هم پدې طریقه خپل کارونه پیل کړی دي چې دا هغه ته چې کوم د مخکې نه موجود تنظیمونه وي نو هغه سره اتحاد وکړي او دغه سي کوم وته یو ټکي څور جو الاینس هغه جوړ کړي. دغه اتحاد په دغه اخوريږي په پاکستان کې داسې تنظیمونه هغه سره کړی دي او په تیره داسې رپورټونه راغلي دي
چې په قبایل سیمو کې هغه کسان کم چې د تحریک طالبان پاکستان سره وو او خاص کر هغه د هغوی رکنان یا ممبران کم چې د لیدرشپ یا د رهنمایی په رول کې نو هغوی هم د داعش سره چې کوم دی نو خپل بیعت کړی دی او هغه هغې کې الحاد کړی دی. دا صرف بوتن راغلی دی چې قبایل سیمو کې لکه د محسود کبدی او ذیلی کبدی دا د هغوی ډېر سوکان د دوی کې شمولیت اختیار کړی دی. دا خبره کې به څه حقیقت وي چې هغوی په ډایرکټ یا براه راست دلته کې څه منظم نه وي لکه د هغه طرف نه یا موږ چې د کمانډ او کنټرول یو انتظام به نه وي خو دلته کې کوم موجوده چې کوم تنظیم دی هغوی په هغوی سره الحاق شروع کړی دی. نو په دغه توګه موږ ویلی شو چې د هغې موجود دلته کې شته دی او داسې بیانونه ورکول چې د هغوی نشته دی زما خیال دی حقیقت سره هېڅ تعلق نشته دی.
دا و شهریار خان په اسلام آباد کې دی او د ترګرۍ پر موضوع باندې ډاکټر کړی دی او په دې ډېر ژور نظر دی او دا وخت حکمت الله اعظمي صاحب را سره د ټلیفون د سکایپ له لارې دی. اعظمي صاحب تاسو سره کلی وایم.
ډېره مهرباني کاکړ صاحب.
اچھا لکه څنګه چې مو خبرې په ټلیفون کړې تاسو وی چې ماته ډېر وخت راکې په دې موضوع خبرې وکړو بهر ال تاسو به وخت راکوي چې زه پښتنه کوم از پښتنه زما دا د سیپ افغانستان کې د داعش په منظمه توګه باندې شتون سته کنه؟
بله بله کاکر صاحب ډېره مننه او دا پروګرام کې زه غواړم چې کوم معلومات چې داعش پر وړاندې باندې زه لرم او دغه مسله زه ډېر د نږدې څخه څارم نو ډېر معلومات سره شریکم. داعش په 2015 کې دوی خپل ساختار سټرکچر په افغانستان کې اعلان شو او هغه د داعش چې کوم په عراق او سوریه کې دی د هغوی رسمي ویاند الدنانی د لوري څخه د اعلان شو چې حفیظ سعید خان والی مشر امیر وټاکی د خراسان لپاره او د افغان طالبانو مشر چې مهم و عبدالروف خادم د ماوین په شکل باندې ټاکلی وو. نو دوی خپل ساختار لري دی منظم ساختار لري د هر بیا دوی په امیر چې کوم حفیظ سعید خان دی دوی بیا وروسته رهبری شورا جوړ کړل چې تر څو پورې وکولای شي پر ټول افغانستان کې او په پاکستان کې خپل عملیات پر په صحیح ډول باندې منظم شکل باندې مخته یوسي. نو دوی بلی وو
ډېره مننه حکمت اعظمي صاحب. له موږ سره په سټوډیو کې ابوبکر صدیق هم دی. ابوبکر صدیق د پاکستان او افغانستان کې پر طالبانو باندې یو کتاب هم په دې وروستیو کې لیکلی دی د پښتون کوشچن په نامه باندې او هغه هم راسره د ټلیفون په دلته راسره دی په سټوډیو کې. تاسو سره هرکلی کوم.
ډېره مننه.
تر دې له مخه چې حق نواز خان ته ورسو ابوبکر صدیق صاحب تاسو کړه ته وایسئ چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش شتون د داعش شتون چې په کوم شکل کې دی آیا دا په غرب کې دې ته ډېر زیات په جدت خصوصا په امریکا ورته ګوري لکه په کوم شکل چې پاکستان او افغانستان کې دې شتون لري د دوی دغه شتون خپل غربي امریکا ویرولې ده کنه یعنی اندېښمنه کړې ده کنه؟
بله مننه کاکړ صاحب. د ما په فکر امریکایان او غرب اندېښنې لري ځکه چې داعش څرنګه وتوانېده په ډېره لږ موده کې د 2013 کال راهیسې په افغانستان په عراق او په سوریه کې یو دولت جوړ کړ چې په غرب کې داسې لیدل کېږي چې دا دوه کې د دوی په وینا یو تروریستي حزب یا یو تروریستي ډلې په لومړي ځل کوشش کړی دی چې یو منظم دولت جوړ کړي د دولت اسلامي په نامه. نو په افغانستان پاکستان کې د داعش په دیتې نه اندېښنې شته خو د ما په فکر دا پوهه هم خلک لري په غرب کې چې داعش په افغانستان کې خصوصا او په پاکستان کې هم هغه سي لاسته راوړنې په اسانۍ نشي لرلای لکه په عراق او په سوریه کې لري. هغه علت یو دی چې داعش د سلفیانو یو ډله د هغه مفکورې سره دوی تړاو لري او دوی مشرتابه اکثر عرب دي. نو په افغانستان کې سلفیان او پاکستان کې سلفیان بیخي ډیر کم دي. یو اقلیت ته د سنی مسلمانانو په منځ کې او د دې سره سره په افغانستان او پاکستان کې ډیر لوی جهادي ډلې دي چې په هغه کې خصوصا په افغانستان کې د افغانستان طالبان چې هغوی د داعش سره ډیر پشکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
ډیره مننه ابوبکر صدیق صاحب. حق نواز خان را سره د پېښور ځخه. حق نواز خان تاسو واشنگټن پوسټ وزپاڼې ته په داعش باندې تیره میاشت یو رپورټ هم کړی وو او ستاسو بهرحال په دې کار هم کړی وو. ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې لکه څنګه چې تحریک طالبان په کم قوت او طاقت سره یو وخت کې وو او ممکنه د اوس هم په یو شکل نه شکل کې وي، هغسي داعش په یو منظم شکل کې یا د یو خطرې ډېری خطرې په شکل کې موجود دي کنه؟
ډېره مننه ټولو مینوالو ته سلام،
خوشحاله.
لومړۍ خبره په دا ده چې داعش چې څوک وایي په پاکستان او په افغانستان کې سم چې د نورو مزو هم ذکر وکړو، دا تر اوسه پورې هغه شل خپلې پنجې مضبوطې کړې نه دي. نو تر اوسه پورې زه دا وینم چې څه خلک داسې شته د سوچ او د فکر سرحد پورې، هغه د داعش دغه فکر سره چې کوم د خلافت په نوم باندې په دنیا کې خلافت خورول دي، نو هغه موږ د وروسته لاسو تحریک طالبان چې کله د حجي ملا په وخت وو کله د بیت الله په وخت وو، نو هغوی به هم دا خبرې کولې د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دغه هم یو سره وو. په دې باندې څو پورې څنګه خبرې اترې موږ کړې کوم راپورونه مخې ته راغلي، نو تر اوسه پورې زه په دې رسېدلی یم چې داسې منظم تنظیم په ښکاره باندې هغه ډانچه چې کومه جوړه شوې وه چې په هغې کې د پاکستاني طالبان د حافظ سعید د اوازو هغه تر لاندې چې کوم شپږ قومندانان د تحریک طالبان پاکستان نه دي، بیا په هغې کې په یو زون بریج کې په افغانستان کې هغه ته کنټرول بیا شو، نو تر هغې وروسته هم په دې باندې اثر پرېوتو. تر اوسه پورې زه نظر کوم نو په پاکستان کې په جنوبي پنجاب کې او د پېښور خوشه څه حده پورې استاد لري کار روان دي، دا نه چې کار نشته، دا څوک دا وایي چې داعش خپل کار نه کوي، دا هم ښه خبره نه ده، غلطه خبره ده. حکومتي چارواکي دي او په هغه نور خلک دي. یوه خبره زه د ابوبکر صاحب د رښتیا سره هم تصدیق کوم چې فکر دلته کوم چې د دیوبند کې تاسو افغانستان او پاکستان سیمه کې چې یاره خراسان ته سیمه کې نو زه ګڼم دا چې دغه یو خنډ شته د اهل حدیث یا د سلف دی ته مطلب او سلفیان هم څوک دي سره نه دي، نو په دې وجه باندې داعش ته په دې وخت کې ستاسو تنظیمي هغه شاندان چې نه لري.
سمه ده. اکنواز خان تاسو سره ځم که جوابونه لنډ لنډ راکوي، ځکه تاسو درې یاست، وخت هم لنډ دی او د ما سره یو مرکم سته، کېدای سي هغه د وخت کمې له وجې هم راځه پاتې سي. حکمت اعظمي صاحب، په افغانستان کې زیات داعش چې دی یا په ننګرهار کې زیات په قوت او طاقت کې دی، که تاسو دا پرتله کوي په افغانستان کې، یعنی ولې ننګرهار کې د دوی په داسې شکل کې موجودګي ده د مقابله نورو سیمو؟
داش دی داش چې مثلا په ولی په ننګرهار کې خپل ټول فوکس الته اړول دي او الته غواړي چې یو سترونګ فوټ هولډ ری جوړ کړي. څو دلایل کېدلای شي د پر وړاندې باندې. یو خدا دی کله چې د پاکستان اسلامي تحریک ته چې کوم د مرکزی آسیا جنگیالي ډله دی داعش سره بیعت اعلان کړي، نو طالبانو د دې پر وړاندې باندې عملاً جنگ شروع کړي او د دې پر وړاندې باندې چې څو د آی ایم یو نفوس کنټرول کړلای شي، نو دوی پر شمال کې خپل سرلنی عملیات په همدا خاطر زیات کړي وو. او وروسته بیا د طالبانو او د داعش په لور ډلو تر مابین په هلمند کې مثلا ناول دغه وسوله جنگونه وسوله، په فراه کې وسوله، په زابل کې بیا وسول، نو دوی اوس غواړي چې دغه خپل پاشل جنگیالي د نورو د ټولو مناطقو څخه چې کم دي هغه په یو ځای باندې خپل فوکس وری واړوي، اول تر ډیر کوي چې تر څو پورې وکولای شي چې دوی په امن کې پاتې شي. او بل دا دی چې که تاسو د داعش مشرتابه ته وګورئ، د داعش مشرتابه د پاکستان سره ډیر نږدې، یعنی د دولت سره منظور نه دی، مګر د پاکستان د خاورې سره ډیر، بل خصوص د فاټا کې دی ډیر زیات نفوذ لري. نو دغه د دې موومېنټ یا اړول او بیرته راوړل د سرحد په دواړو سیمو کې دام ډیر حیاتي دی. او بل دا دی چې د افغانستان په افغانستان کې ننګرهار یو د هغه ولایتونو څخه دی په ختیځ کې چې په هغه کې د سلافیانو شتون ستا نسبت په نورو ولایتونو ته، یعنی په جنوب کې ډیر دیوبندي دي، مګر په ننګرهار کې ننګرهار یو د هغه محدودو
ولایتونو څخه دی په خطیز کې چې هغه الته سلافیان ستاو د دوی لپاره دغه کولای شي یو ښه زمينه سازي کولای شي چې پر خلک دغه
مننه یک پتا زمي سپتا سره زم او بکر صدیق سپ یو بل خبره ده لکه اوس په شام کې په عراق کې دغه ډله رامست سوی یعنی داعش د ابو بکر بغدادي په شکل کې په مشرۍ کې او داس په پاکستان او افغانستان کې دي د دوی ترمنز یعنی د غول تر رامست کېدل شرایط سدي او یو نظریاتي یعنی کلند راتوسته نظریاتي او فکری تنظیمی فرق به اشکاری د دواړو
بله په عراق او سوریا یا شام کې حکومت ډله اوس جنسیم دوی نیولې دي الته حاکم دي او د اسلامي دولت په نامه یو حکومت ګواکې دوی جوړ کړی دی هغه ډله داسې رامنځته شوه چې په عراق کې چې د القاعده کوم تنظیم وو چې د هغې مشر زرقاوی وو هغې ځان ته نوم ورکړی و اسلامک عراق اسلامي دولت آی ایس آی یا اسلامک سټیټ آف عراق یې ورته ویل په انګلیسي کې اغوی د القاعده نه ډیر مایوسه شوی وو اغوی په د القاعده په مشرانو په خصوصا په اسامه بن لادن او په زواهری ډیر تورونه پورته کول چې دوی ګواکې مخلص نه دي د دولت جوړولو لپاره نو اغوی بیا چې کله د عراق څخه امریکایي پوځیان ووتل او په سوریه کې جګړه پیل شوه اغوی د صدام حسین د وخت استخبارات او یا انټيليجنس د ځن خلکو سره یو ځای شول او دغه خلکو یو داسې ډله جوړه کړه چې تر پخوانیو ډلو د غوی طریقه بیلوه یعنی دوی داسې غوښتل چې دوی د یو تروریستي ډلې په ځای د یو دولت په توګه ځکه ونیسي خاوره ونیسي او الته خپل یو نظام رامنځته کړي او په دې کې لږ دوی غشوي دي او بل دا چې دوی دا کوشش کوي چې په ټوله دنیا کې په نوره نړۍ کې په نورو هیوادونو کې مسلمان هیوادونو کې لکه یمن لکه سعودي عربستان لکه لیبیا لکه افغانستان او پاکستان په دې کې خپل ډلې جوړې کی نو دا د افغانستان د پاکستان تنظیم ذکر رامنځته شوی دی او د سر مونږ به خبره لیاده ونه باسو د داعش په خپل خبرونو کې دا خبره راغله ده چې د دوی ډیر ملګری د پاکستان په فاټا یعنی په وزیرستان او په کورما په نورو سیمو کې پاتې شوی دي او الته د دوی د القاعده کړنو ته ډیر پکرکه کتلې دي او ځکه دوی غواړي چې داسې یو نوې تنظیم رامنځته کړي چې الته د القاعده تیروتنې لمنځه یوسي د دوی په نظر
مننه ابوبکر اکنواز خان تاسو الته کار کړی دی یعنی تاسو که داعش په تنظیمي او فکری توګه د تحریک طالبان پاکستان سره پرتل کې یا بیا نور یغه ډلې جلا سوي دي تاسو ته یعنی د دوی په کړنو کې کاروایانو کې فکر کې یا ډانچا کې فرق تاسو ته محسوس شي کنه بس ډله هلتم ده دلتم ده او څه خاص دغه تاسو نه ښکاري پکې
تحریک طالبان پاکستان تر دغه ټوله نصیب پورې خبرې وه تر هغې وخته پورې تحریک طالبان پاکستان د یو ډېرو ډلو وسلوالو ډلو یو تنظیم وو او وجود یې نه درلو داسې غټې غټې کاروایانې هم په پاکستاني خاوره باندې کړې وې تر هغې سره سره د افغان طالبانو سره هم داسې اړي چې ولته فلک لیکلي خو تر اوسه پورې داعش په داسې سطح باندې داسې نه ښکارېږي چې څنګه تحریک طالبان پاکستان وو هغه وخت کې موجوده وخت کې تحریک طالبان پاکستان محدود شوی دی ډېرو ډلو ته تقسیم شوی دی هغه تحریک طالبان پاکستان ټولې پاتې شوی او په هغه ډېرې ډلې داسې دي چې هغه موجوده دي کوم د نفوذ الله سره اختلاف لري نو هغه هم داعش طرف ته تللي نه تر رسیم الله نصیب ګروپ باره کې ویلي کېږي ډلې باره کې ویلي کېږي چې هغه د داعش طرف ته تللي دي نو داعش تر اوسه پورې یو داسې امپیکټ تر هغه حده پورې کېږي چې یو داسې وخت انتظار کوي کله په پاکستان کې هغه حالات توفي تر اوسه پورې داسې خبرونه یا داسې د هغې هلې ځلې په مخه نه راځي تر دې حده پورې راځي دلته یې کسانو نه او داسې راپورونه شته تاسو چې ما سمجھینې کله چې نوی پنجاب کې کراچۍ کې د پېښور سرخار څوک داسې ځای نه شته چې هلته دې موجودیت شته خو تر اوسه پورې داسې څه کاروي
ده چا مننه ډېر اکنواسان حکمت اعظمي صاحب تاسو ته راځم ستاسو په خیال باندې چې په افغانستان کې څه کم داعش دی هغه کسم مطلب حافظ د پاکستان لغاړې ځخه د دې مشرتابه و خپل په افغانستان کې افغان طالبان په ډېر قوت او طاقت سره دی او بیا خپل په طالبان کې ځنن بیا ډلې جوړې دي د داعش په مقابله دغه افغان طالبان او بیا حکومت په دې کې داعش څنګه یعنی ځان ساتلی دی کمزوري سوی دی وحل سوی دی په کم حالت ته رسولی دی
ګورې داعش د دې باوجود چې په دې سیمه کې د هر چا دښمن دی او د هر چا دښمنی اخیستې د افغان د دولتونو او د غیر نان سټیټ اکټرز لکه افغان طالبان یا پاکستانی طالبان چې هغه د دې پر وړاندې باندې دی دغه کې جنگ ورسره کوي. پاکستان دولت خلاف دی، افغانستان دولت خلاف دی، چین، مرکزی آسیا، ایران، ټول دولتونه خلاف دی او د دې پر وړاندې باندې یو نو یو مستقیم یا غیر مستقیم په مقابله کې برخه اخلي. مګر بیا هم د داعش د قوت دا لږ ډیر بیرون کوي دی، یعنی باوجود دی تقریبا په درو میاشتو کې چې کوم کیژوالټیز یا کوم تلفات چې مرټ راکوله هغه ته 1500 څخه زیاته وشتي وه فقط درې میاشتو وخت کې. مګر بیا هم دوی وکولی سي چې مثلا په ننګرهار کې حملات دغه کوي مختوی او لکه د پاکستان په کنسلګری باندې چې حمله وکړل. نو زه فکر کوم دا د داعش یو کوټری او دا یو بیرونکی ډارونکی خبر دی ټول سیمې ته. نو زه فکر کوم چې په تاسو وخت کې موږ باید د داعش پر وړاندې باندې خپل اوریجنل یو سیمه ییز جواب ته
ابوبکر صدیق زخم کوله تاسو هم خبره پکې وکړه لندم وکړه. ابوبکر صدیق صاحب، یعنی په پاکستان او افغانستان ترمنځ یو جنگ دا هم روانو د حکومتونو ترمنځ اختلاف فکر دا چې افغانستان دا تور لګوي چې شاو بد طالب په پاکستان زننم کې د پاکستان لپاره ش طالب یو دی بد طالب باغ دی چې پاکستان کې جنگ کوي ش طالب هلته دی. آیا اوس د دولتونو په کچه باندې د ښه داعش او بد داعش یو تصور موجود دی کنه دواړه یو دی حکومتونه چې د دې په وړاندې باندې دغه وکي مبارزه وکي؟
بل د دواړه حکومتونو د مبارزه خبرې خو لا ډیره واضح نه ده چې ګډه مبارزه شریکه مبارزه دوی وکړي، خو دا خبره ډیره واضح ده چې د افغانستان دولت او د پاکستان دولت دواړه د داعش مخالف دي. د دې سره یعنی مونږ هغه څه نشو ویلای چې څنګه طالبانو په اړه خلک وایي، او په دې کې تر ډیره حد پورې یو حقیقت هم شته چې پاکستان ځنې د طالبانو د افغان طالبانو ډلې ساتي، او پاکستان هم دا تور پورې کوي چې ځنې طالبان په افغانستان کې ګواکې دوی دي، او د افغانستان دولت وایي چې دا دولت لخوا نه ساتل کیږي، دوی په داسې سیمو کې دي چې په هغه کې د دولت کنټرول نشته. خو د داعش په اړه که تاسو په یاد وي، اشرف غنی چې کله واک ته ورسېد دوه کاله پخوا، یو نیم کال پخوا، نو هغه ډیر په جدي توګه دا وویل چې داعش لوی ګواښ دی او دته د پګوته کې همداسې پاکستان هم داعش ته اوس متوجه شوی دی. او زه داسې نخې نه وینم هلته چې کومه لوی سلفي ډله ده لشکرې طیبه هغه هم د داعش خلاف ښکاري.
ډیره مننه ابوبکر اکنواز. تاسو ته راځم، شهریار خان زما پوښتنه کړې چې پاکستان د داخله چارو وزیر وایي چې په منظمه توګه نسته، خو شهریار خان وایي چې دا داسې بیان ورکړی دی چې سیاسي دی، خو بهر حال حکومت خو دا نه وایي چې، یعنی ما سوال دا ځینې وکړي چې حکومت معنا دا ده چې که منظم نسته نو غیر منظمه به خپل شتون وي، نو د ده جواب د شهریار خان دا به ژغ به واورو.
دوی که دا وایي چې منظم نه دي نو دوی ځینې څه مراد به وي؟ دا د دې نه لکه دې مطلب دا چې خطر کم شوله، لکه دا یو موږ د پاره یو خطر نه دی، یو ټریک نه دی، ما کار دا به غلط وي. اما دا منظم دی یا نه دی، یا لکه مطلب دا چې هغه دې نه دا یو کمانډ اینڈ کنټرول سټرکچر د سیریا نه یا رسول یا نه دی، په دې دا مطلب نه جوړي دا یو خطر نه ده. ځکه چې موږ تاسو مثال دی چې هغه په دې نورو علاقو کې هغه د موجوده تنظیم سره یو الحاق او هغه توګه هغه منظم دا موجوده تنظیمونه چې کوم دي یا خلک چې دلته دي کوم چې هغه سره الحاق دي، دا منظم دي په خپل هغه سواري چې هغه سره د هغه نوې پلیټ فارم ملو شي کوم دي د داعش ته هغه ته ملاويږي، نو هغه له هغه سره خدا د مخکې منظم دي. نو د دې تنظیمي روح ته قتل پکاره دا تنظیم څنګه چلیږي او پر نور هیوادونو تر څنګ خورږي، نو دا ته پکاره دا داسې نه ده چې هغه بدل تک یو نوې تنظیم جوړي او هغه کې باغوي نو خلک ریکروټ کړي او هغه به یو چتیږي. ضروري نه چې دغه ماډل هغه نه دی فالو کړي، بلکې هغه دا چې موجوده چې څومره دی هغه سره الحاق دی او دغه څنګه دغه برخه شي دغه یو ایسه شي، یا موږ داسې یو څه چې موږ جاري یو فرانچایز شي.
شریار خان خدا وی یک نواز خان سیدا مطلب بل تچ کمی ماتی ډلی لیو بل زخبیلی سوی دی د هغو سربدوی اتحاد وکي د داعش تر سوري لاندې یو بل شی تاسو داسې ښکاری چې په کوالی سیمو کې کمی وسوالی ډلی وی د تحریک طالبان د ماتې دو یعنی دلته او هلته په مختلفو برخو کې دا هغه ډلې دي چې یا هغه خلک دي چې بل لار نور ته معلومیږي القاعده ستنه تحریک طالبان ختم سو افغان طالبان سره بل شکل کې الحاق نس کېدلی نو دوی د پاره یو ټیک په کارو په ځان باندې یو دغه دبل لګول په کارو یا داسې یو دغه چې د چات چتر لاندې کار وکړي د دوی د پاره دا یو ضرورت وو دې د پاره اند هغه خلک سره راځي سوي دي
بالکل لکه پاکستان د داخله چارو وزیر چې تېر ورځ دا کومه خبره وکړه پنځه څلوېښت تنظیمونه دا پشته ترخدر یا دهشتګر یا په پاکستان کې وجود شتون لري نو زما د خبرې مقصد دا نه دی چې داعش شته نه افسوس د داعش د څو خلک شته داعش چې کومه خبره کوي کوم خلک چې د توپک په سر لوی شوي دي تېر څلوېښت کاله ډېر عمر دی په افغانستان د هر جنګ نه راوخته تر اوسه پورې هغه خلکو ته د هغوی خوراک او فاکتیداري ګټه په دی کې دا چې د چا خلاف داعش په شکل کې یو ډېر نه وي او یو واقعیت چې د هغوی په مخې ته راغلی داسې تنظیمونه داسې استاد لرو لکه جیش محمد په نامه چې کوم تنظیمونه پخوا د افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو سره په الحاق کې یا د القاعدې سره نو یو خو غټ دغه داسې چې د القاعدې اثر دې ختم شو هغه خلان دلته د القاعدې په ځای باندې داعش داسې ښکاري او کم تور شیغی پا افغان طالبان هم لگوی که دامن نسال تنظیم خودی به افغانستان خبره کنید و پا دو وجم اپین به داعش نزید داده دید تنظیمون و رسول خلق اشتا پا افغان دی و مهم خلق دی که کل خلال قیده سر کل یو تنظیم سر کل بل سر او که داعش لاغی نسولی شیغی تنسولی دیوان دی اصلا حدا پر سر پا آریکی سر پا آریکی سر اشتا
سامد اک نواز خان دیر منن اکمت عزیمی سی با لند جواب کرا که دو منت بارال وقت بوی اغا دا چی آیا په افغانستان کې القاعده وهل کېدل تقریبا افغان طالبانو سره روغه جوړه حالت را جوړ سینو یو داعش پاتې کېږي چې هغه یو نړیوال چتر لاندې د داعش وسوالي ایسل لاندې کار کولای شي افغان حکومت سره آیا یعنی غواړي چې نړیوال دلته شکیل وساتي چې افغان حکومت سره مرسته وکړي نو دا د دوی لپاره په یو بهرنی تګلارې کې د نورو د افغانستان کې د جلبولو لپاره یو ښه موقع هم ته بلبانه
زه فکر نه کوم چې دا جمهور رئیس غنی یا افغانستان دی دغه داعش د پلمې څخه یا دغه کار دی دوی پلی کېږي تر څو پورې نړیوالو اوږدمهال انګیجمنت په افغانستان کې وي او یا د هغې کومکونه وشي زما فکر باندې دا یو جدي تهدید دی او د دې تهدید پر وړاندې باندې باید جدي مبارزې او یو ریجنل کنسنسس ته ضرورت دی او دغه ویل کېدله مخکې ویل کېدله حتی پخواني رئیس جمهور کرزی هم دا خبرې کولی چې داعش دلته په افغانستان کې یو سایکولوژیکل وارفیر دی یا مثلا د میډیا تبلیغات دی نو که چیرې دغه شان دوام ولري زه فکر کوم دا به موږ د حقایقو څخه ډیر لیرې یوسي او نه یوازې افغانستان به د دې مشکلاتو سره مخ شي لا به مخ شي بلکې دغه تھریټ یا دغه ستونزه نورم ریجنل کیږي او په سیمه کې داعش هغه ګروپ دی چې خپل فعالیتونو ته دی کم سرحد نه لی ټاکلی په دې سیمه کې د خراسان تر چتر لاندې چې کم هیوادونه راځي کاغه پاکستان دی یو هغه دا ثابت کړل چې د پاکستان پر وړاندې باندې جنگیږي نو دا یو د هغه ډول محدود ډول څخه دی چې د پاکستان پر وړاندې جنگیږي او دا به د پاکستان هغه ستراتیژیک الایز بل خصوص چنتم ډېر غټ خطر وي
سمه ده مننه حکمت اعظم صاحب بکر صدیق صاحب یو بل خبره که تاسو ګورئ روسیا د ترګریز جګړه کې په افغانستان کې فعال و خو دومره زیات نه و نه دی اړخ به لار سو دغه منځنۍ اشیا یا د روس د داعش له خبر را تک سره روسیا ډیره زیات افغانستان ته نزدېکټ غواړي دغه یو اړخ د داعش سره تړلې دي کنه
بلې په دې کې حقیقت شته چې د روسیانو د امنیتي اندېښنې د افغانستان څخه هغوی د سوال دي چې د افغانستان دولت سره او هم زمان د طالبانو سره یو ډایالوګ یا خبرې پیل کړي مونږ لیا د ونه باسو چې روسیا چې په عراق یا په سوریا کې چې کومه بمباري وس کوي هغوی دا استدلال کوي چې هلته په زرهاو خلک
د روسیې نه او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې پخوا د شوروي اتحاد برخه وو د هغې څخه تللي دي او دا خلک دا جنګیالي دا روسیا خپل ځان ته یو لوی عظیم خطر ګڼي او د دوی په ضد دوی داسې ګامونه اخیستل غواړي چې دا خلک بیرته روسیې ته راستون نشي ځکه چې پخوا روسیه فقط په چچنیا یا په داغستان په دې ځینې سیمو کې مشکل درلود اوس روسیه کېدای شي بیا د شاري ټیروریزم یا اربن ټیروریزم سره مخامخ شي
ډیره مننه ابوبکر صدیق صاحب ستاسو حکمت اعظم صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله حق نواز خان تاسو ته هم ډیره مننه وایو په بحث کې د ملګرتیا کولو تاسو ټولو ته د خدای په امانی وایم شروز ورته غواړم ډیره مننه او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحق کاکړ دوزخه اجازه غواړي په مخمشه